مجید بابر چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو اوس درته د مشال همکار نجیب عامر د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو د جلال آباد په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانی د منځوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینیانو د نوي کال په اړه مطالبه اوري.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب عامر هر کله وای. په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې، هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمېدو ده. په منګور سواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شوه.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوی معیاري مجله لچا پر اوته د مسول مدیر سره یې غږیدلیو.
ما دا قایش او پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یو داسي رساله راو باسم بس داس ما یو تم د پزړه کې.
نور راپورنو مرکی هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. دا راپورونه او مرکې به واورئ، خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوښار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر 8 وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کال وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي ز په چاک پروت يم، د ارواخاد اومت حسین بنگش په سنځله، د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه، او د وسال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یو لویه غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې ورستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو زلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړي او ډیر ژر به پرې عملي کار پیل شي. نوموړی همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباده باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل،
د 1950 نوي مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکا خاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو، د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو سلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې ننداري ته وړاندې شي، ترڅنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکو وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلول کی سواد کی چیز ہو گئی سماری دسواد دسمانہ یہ ٹول نا ایس وائی ایف کا حوالہ شوئی شوئی دا اور زمونگا دا سلسلہ با جاری او داخل لڑے چیزیں ہوتا کہ یہ وہی سدا
سندریز ما خام تا راغلی د بینگوری هنرمند سندرغاړي سادیا شوی چې دوی ته د هنر خودلو مقابل او شو د خیبر پختونخوا حکومت مننه کوي.
موږ امید لرو چې د سلیوان سره دا پروګرام رواني
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړی چې لا قدم زموږ د یو جونی صدا یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ یې صدا داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نیو تقسیم کړی. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مخاره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریه ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي پروگرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي. اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشحاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی دین مزید چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقی د شپې نه وخته پورې جاری و چې ورته یو شمېر زلمی هم راغلی ول او دغه پروگرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو څلوېښتو کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سنټر ران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سس انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورن کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسات دي، زموږ سرمایه مایا ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتې ده. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګل مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبک راخسیو د موسیقي د، خو په هغه کې چې ادبیات زیات موسیقي نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلې دي، فنکار نمبرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخسته ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل سوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کوم دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دي د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو د انسان درملنه یا دراغو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زه کم په کومه نتیجه رسېدلم، په کومه پایله رسېدلم، او د موسیقي د وجه لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 سفیدا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کم کم ما کوشش وکړې ده چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوه سفید رنګین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښو ده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم پوه کړو. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ماته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره د هغه سره خوندي پراته او دا انټرویو اندي د ما سره نو دیس په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا آوازونه و پښتنو ته ورسوم.
د نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې. د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
پرونه پورې زما او نن دبل شو یو سړی پرونه پورې زما او نن دبل شو یو سړی کمال وکړ شپه په شپه بدل شو یو سړی ارمان یې د منزل و باوري و په ارمان حیران یم په شا ولې له مزل شو یو سړی نازکا پسر المر ولاړا هیڅ نه خبر نازکا پسر المر ولاړا هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چیو پاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چیو پاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی پرونه پر زما او نن دبل شو یو سړی کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی
د ممتاز اورکزي له شعره مو خوند واخیست. د مشال راډیوي مجله اورئ اوریدونکو. د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له ښار نیولې تر کلیو بانډو غرونو اوسمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړي یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتی شي، خو انسان او رادیو بیا هم د یو بل لمنه پریخی نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي رادیوګانې فعال دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د رادیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابل خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خبرونه ټکنۍ کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د سانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اواری شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 9 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې رادیو د افغانستان د خلکو په تیر په لیر پرتو سیمو کې عمده ضرورت ده، او که حکومت او مرستندوی نړیوال مؤسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمیر نورې رادیوګانې هم بند شي. د فبروري 14مه چې د رادیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د رادیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپل لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په رادیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنې مجله ده چې د محمود ایاس په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاس سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړی پوښتنه ترې دا کړي چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي،
ما دا خواهش و پزل کی چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کی، یعنی یو شاعر ته مقام ورکی، بیا به د لری بری پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کوم شاعر جوړ کو نو هغه به هم داسې مقام لري، کوم افسانه نگار جوړ کو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رساله کړی دی. بس دا زما یو تند پزلکی. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو. نو زه لاړم، نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه. نو بس په د مجله باندې مې خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وی، دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی، او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو، او دا مجله به درې میاشتې نه چې دا به راوباسو.
نوي په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راودي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوي سي؟
دا شکر دی خبره سوه. تا به په دې کې نوې څه دي؟ په دې کې یو سل څلور غزلې دي، او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم 80% مواد باید چې ډېر معیاري وي. او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي، او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه د هغه د استقرایي تنقید پر وړاندې کې چې د هغه تجزیه کړي د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې، پوه شوې؟ یعنی بیا د غسی د فیصل فاران مضمون دی. دا ټول مضامین خدیسه دا کوم ما درته یاد کو، هغه په استعاره باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړی دی. دا سی نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړه پکې دي. مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ، دا درولان باد ډیر مشهور مضمون دی، د ډیت اف تھیاتر د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما دا غي مشباړه کړی ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه وو؟ هغه تاسو څنګه راځي عمل لکسول عمل لغوي څنګه خوده لري؟
دا مجله به ان شاء الله کابل ته ځي، جلال آباد ته ځي، کندهار ته ځي، دا کندهار ته به د کوټې نه ځي، او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي. او داسې مطلب په خیبر پختونخوا کې مطلب هر شهر ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي، او زموږ په د سویلی پښتونخوا کې الته بم ان شاء الله هر شهر ته غنی رسو او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ما ته ویلي دي.
د خال مجلې مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده. اوریدونکو، اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوي کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوي کال عموما په سپرلي کې پیلېږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منځل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوي کال بدرګه کوي. زموږ همکارا فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل شوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانې له مسؤول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دي.
موږ تقریبا په تېره یو میاشت کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دی، بل مهندسي را چې دا هم یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دی، اخباري لغات او د انګلیسي لغات یې په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړلي دي، بل یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا هم د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بهي موږ کتابونه نه لرل په پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو، د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال رادیووی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.